ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې د نن مهم خبرونه واوري. متحده ایالاتونو له ښځو سره د چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا د ماشومونجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه اقدامات په ډاګه کړل چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیاله وایي یوازې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د نجونو د تعلیم مخه نیول شوې. هیدربار پرون د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر ولیکل څه باندې یو کال کېږي چې طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې دي. د وړو نجونو د ورځې په مناسبت پخواني ولسمشر حامد کرزي هم پرون په یو بیان کې ویلي د هیواد له ټولو نجونو غواړي چې په قوي اراده او نه ستړي کېدونکو هڅو زده کړې وکړي. د طالبانو چارواکي وایي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکي سره د نجونو پر تعلیم، د اقلیتونو پر خوندیتوب او نورو مسایلو خبرې کړي. په بیلابیلو اعلامیو کې ویل شوي دي چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي پرون له ریچارډ بنټ سره د هندوانو او سکانو د خوندیتوب تر څنګ د نجونو د تعلیم پر حق، د ښځو پر حقونو، بشري حقونو او د رسنیو پر فعالیت بحث وکړ. د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم شرعی هم لکه غلی بنت سره د قوانینو د جوړولو، د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر روانه اونۍ کې د بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د اسیا پاسیفیک سیمې د څلورو څوکیو لپاره په سیالۍ کې ماتې وخوړه. پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د بشري حقونو د شورا د څوارلسو انتخابي غړو د غوروي لپاره د رایې ورکولو پر مهال جنوبي کوریا، بنګلاديش او مالدیو د اسیا پاسیفیک حوزې د څلورو څوکیو لپاره سیالي وکړه چې په نتیجه کې بنګلاديش د 1600 رایو، مالدیو د 1450 رایو، ویتنام د 1540 رایو او قرغیزستان د 1600 رایو په ګټلو سره ګټونکي اعلان شول. خو جنوبي کوریا د 1300 رایو او افغانستان د 200 رایو په اخیستو سره ماتې وخوړه. د برتانیا یو چارواکی وایي په اوکراین کې د روسیې پوځي ستراتیژي ناکامه شوې ده. د برتانیا د دولتي امنیت د اړیکو او استخباراتو د ادارې مشر جرمی فلیمنګ پرون سه شنبه په لندن کې یو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل:
Having failed in two major military strategies already.
په دوه پخوانیو پوځي ستراتیژیو کې تر ناکامۍ وروسته د پوتین پلان د اوکراین له زړورتیا د ډکې دفاع د واقعیت سره مخامخ شو او له لږو موثرو داخلي ازمویشتونو سره سره د پوتین تصمیم نیمګړی ثابت شو. پرون هم پر کیف او ټول اوکراین بریدونه بل بیلګه ده.
پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 14مه پیل شو چې لا هم دوام لري. خو په دې وروستیو کې دا یرغل د اوکراین له سخت مقاومت او د اوکراینی ځواکونو له پرمختګ سره مخامخ شوی دی. او د اسرایلو صدر اعظم یایر لپید پر نوویل هیواد یې له لبنان سره د سمندري پولو په تړاو پر یوه تاریخي موافقه سلا شوی دی. دا موافقه د امریکا په منځګړتوب له څو میاشتو خبرو وروسته شوې ده چې د دې دوه هیوادونو په اړیکو کې لوی پرمختګ بلل کیږي. د دې موافقې په اړه لبنان تبصره نه ده کړې. اسرائیل او لبنان په 1948 میلادي کال کې د اسرائیلو تر ایجاد وروسته په خپلو کې په جګړه کې وو. خو وروسته موافقه بیا هم په اسرائیلو کې د مهمو قانوني او سیاسي ننګونو له کبله له یو لړ خنډونو سره مخامخ ده. یوه لنجمنه موضوع د مدیترانې د ختیځ په هغه ساحه کې چې دواړه هیوادونه یې د مالکیت دعوه لري، تر سمندر لاندې د طبیعي ګاز د زیرمو د سپړلو حق دی.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د حملومړی موضوع متحده ایالاتونو لخذو سره د چلن په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اکتوبر په 11مه د ماشومونجونو د نړیوالې ورځ په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچول چې لمخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تاوتریخوالي لاره د خځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. خغلی بلنکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې خغلی بلنکن وویل لڅ باندې یو کال رئیس افغانستان د نړۍ یوازې بد مثال دی چې لشپګم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونې پکې په سیستماتیک ډول ښوونځي ته لتلو محرومې شوي، په داسې حال کې چې ښوونځي ته د دوی د ستنېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. د اکتوبر 11مه د ملګرو ملتونو لخوا د وړونجونو د نړیوالې ورځې په توګه هر کال منځل کیږي او هدف یې دا دی چې د نړیوالو پام د نجونو پرمختګ او د ستونزو حل ته راوړوي. په همدې مناسبت پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي هم یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. انټونیو ګوتریش د نجونو نړیوالې ورځې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. د نجونو پر تعلیم بندیز هغه لویه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره په لانجه اړولی دی. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. د طالبانو مشرانو که څه هم څرګنده کړې چې د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي، خو وایي چې د نجونو د تعلیم د څرنګوالي په اړه یوې کمیټې ته دنده سپارلې ده څو پر تګلاره کار وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نجونو د تعلیم په مسله کې پاتې کیږو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د افغان نجونو د رواني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو د افغان نجونو د ملاتړ د دوام ژمنه هم کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې پرون د وړونجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نجونو وغوښتل چې قوي دي وي او نه دي نهیلي کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نن 3/8 ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان نن سبا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې یونیسف به د افغان نجونو ترڅنګ وي او د دوی ملاتړ ته به دوام ورکوي.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the only
دا د منلو وړ نه ده چې افغانستان د پنړۍ کې یوازنی هیواد وي چې نجونې پکې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته له تګه منع شوي دي. په ټول افغانستان کې مو نجونو ته پیغام دادی چې یونیسف به د ټولو په ځانګړي ډول نجونو د تعلیم له هڅو لاس وانخلي. موږ به تر هغې آرام نه کینو چې ټول افغان ماشومان او نجونې له تعلیم څخه برخمنې شوي نه وي.
د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل د وړون جنود د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون په نړۍ کې ول منځل شو د افغان جنود رواني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل دوی په وړوکوالي کې د واده کېدو له خطر سره مخامخ دي. د هغې په وینا په داسې حال کې چې نور نړۍ دا ورځ په خوشحالۍ لمانځي خو په افغانستان کې داسې مراسم نشته. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې دا مهال 130 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. نن درې سوه ته اتیا یمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. سمورت له افغان نجونو غوښتنه وکړه چې پیاوړي وي او خپل راتلونکي ته هیله له لاسه ورنه کړي. هره ورځ د ازادۍ راډیو اوریدونکي زموږ له خبریالانو سره او یا هم په پیغام ثبتوونکي ماشین کې تعلیم ته د خپلو بې برخې پاتې شوو لوڼو په باب خبرې کوي.
نن می زه حالت دی ولسم سند زکوم کیا ای مو کی سرنویش باید بنیم شې مو مکتبنه کله خوشیږي وزنی ولایتونه کله کسریفال شو بلخ شو او مزار شریف شو بدات خوانځي شروع دی باید مو خوانځي هم به ته شروع کی زه
مکتب مو کو خوانځي ما سلام او شې دې ته شش کی دې سره کله خبر چې حکومت څه کوي نو ډیر خوښین سم ما د دې ته دې درې ما ورسره یو ترنام سم خپل وطن ته خدمت کوم
چې موږ سرنویش په سره کوم کې موږ مکتبونه تر شوي دي نه دي شروع شوي موږ غوړو چې موږ په مکتبونه هم شروع شي
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې افغان نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړي هغه پرون د اکتوبر 18 یا د وړو نجونو نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي افغانستان په شدت سره د نجونو ځواک او مشارکت ته اړتیا لري هغه له تعلیم څخه د نجونو د بی برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي افغانستان اوس له خلکو هیر شوی دی او د ورسپانو د سرلیکونو په سر کې نه راځي جوزف بورل پرون په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د نویو بحرانونو له پیل سره پخوانی بحرانونه د هلیدو په حال کې ښکاري خو خبره داسې نه ده فریدا سیال د ښاغلي بورل د څرګندونو جزئیات اوروي
د اروپای ټولنې د امنیتی پالیسیو او بهرنی سیاست مشر جوزف بورل وای افغانستان نور د رسنیو د خبرونو په ستر لیکونو کې ځای نه لري او له پامه چول شوی دی د هغه په وینا په افغانستان کې اوس هم د تیر په څیر ستونزې شته خصوصي کې په باب خبرې نه کوي بورل پرون سه شنبه په برکسل کې د اروپای ټولنې د سفیرانو په کلنی کانفرنس کې د خبرو وکړه
تیر کال ټولو پر افغانستان خبرې کولې افغانستان یو لوی موضوع و چې د 2021 میلادي کال په اګست او سپتمبر میاشت کې مو په یاد وو خو اوس افغانستان چیرې دی نور د ورسپانو د لومړیو مخونو په سرخطونو کې نسته داسې ښکاري لکه افغانستان چې هیڅ نه وي اوس هم هغه ستونزې سته خو هیڅوک یې په باب خبرې نه کوي
د بورل په خبره په نړۍ کې د نوو بحرانونو له پیلېدو سره داسې ښکاري چې مخکینی بحرانونه حل شوي حال دا چې حقیقت داسې نه دی د 2021 کال تر اګست میاشتې پورې کله چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل افغانستان لا هم د نړیوالو رسنیو په سرلیکونو کې و کله چې پر اوکراین د روسیې غیر موجه یرغل پیل شو اوکراین د ټولو رسنیو په سرلیکونو کې راغی او د نړیوالو د پام په مرکز بدل شو رئیس جان باز چې په روسیه کې د افغانستان د سفارت د ډیپلوماټ په توګه دند تر سره کړی وای
دا غزای چې لوبه ډیره لوی ده او منافع پکې ډیر زیات متمرکز دي هم سیاسي هم اقتصادي هم مالی هم بشري هم فرهنګي هم تمدني خامخه د افغانستان نه د نړۍ پام خامخه اوروي او لګي لیکن چې ډیر زیات ورته تغییر ورکړي او دغه پام چې باید نړۍ افغانستان ته کړی وي په دغه شرایطو کې چې افغانستان باندې یو ډله حاکمه ده چې تر اوسه پورې مشروعیت نه لري نو د افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت ټولیزه توګه د یو سیوري لاندې راغلی دی
د افغانستان د بهرنی وسوکونو لوټلو سره طالبانو بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه خو د نړۍ یو هیوادی هم حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې ل افغانستان سره نړیوال مرستې وزندول شوې اقتصادي بحران پکې جوړ شو او د سکم پنځل سمیاشتو لته رتورست هم د ستونزې حل شوې نه دي
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام از د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور. د ناتو عمومي منشي وایي اوکراینی ځواکونو له روسیې سره په جګړه کې د پام وړ لاسته راوړنو ته دوام ورکړی او روسیا د ماتې په حال کې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل ناتو د روان کړکیچ کوم لوری نه دی، خو د اوکراین په ملاتړ کې مهم رول لري. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمشي ینس ستولتنبرګ وایي څرګند پیغام دا دی چې ناتو به د اړتیا تر حده د اوکراین تر څنګ وي، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دغه جګړه پیل کړې له اوکراین څخه به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره دغه جنګ پای ته ورسوي. ستولتنبرګ پرون سه شنبه د اکتوبر په 11مه په بروکسل کې یو کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل
Ukraine has the momentum.
د عمل ابتکار د اوکراین پلاس کړي او خپل پام وړ لاسراوړونو ته دوام ورکوي. حال دا چې روسیا د ملکیانو او حیاتی بنسټونو په وړاندې خپل وحشتناک او وړاندو حملو ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د ماتې په حال کې دی. د سیمو د الحاق، د ځواکونو د نسبی جلب احضار او د اټومي حملو په اړه بې باکانه لافاظي د یوې جګړې د پایل نښه شي.
د ناتو د سرمشي ینس ستولتنبرګ په خبره ناتو د کړکیچ کوم لوری نه دی، خو له اوکراین څخه ملاتړ کلیدي رول لري، او د ناتو متحدان د اوکراین د ځمکني بشپړتیا او لزانه د دفاع د حق ملاتړ دي. پرون سه شنبه هم د روسیې د هوایی او راکټي حملو د سختي دوه په نتیجه کې په لسکونو کسانو ته مرشوب لا وښته. د اوکراین پوز وایي چې پرون هم پر پلازمینه کیف د روسیې لخوا دری اچیا توغندي وشتل شوی چې دریت سلويشته په هوا کې د هوایي مدافع لخوا شند پېښوي دي. روسي چارواکو بیا ادعا کړې چې پر هغه لوی پلچې د کریمیا ټاپو وزمه د روسي لاسلي قلمرو سره تړي سخته چاودنه یو تروریستي عمل وو، او د دې په خبرګون کې پر اوکراین خپل حمله سختي کړې دي. روسیا وایي هغه چاودنه د اوکراین د ځانګړو استخباراتي ادارو لخوا تنظیم شوې و، او د بلغاریا په ګډون ځینو هیوادونو په کې لاس درلود. بلغاریا د روسیې دا ادعا رد کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو. د نوبل د ادبیاتو جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنوخ پلکړه. د دې د هنر پاړمید استاد نجیب منلې پښتله.
ما د دې لیکوالې لیکنه په خو هم لستې وي، اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړه یادونه بیرته ترې حاضره تازه شوله، او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د افغان ادبي بهیر د یوې غونډې حال درکو. د چاپېریال پاړه مو د یو کتاب له چاپه خبرو. له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم چې د افغان مېرمنو داستانونه یې انګلیسي ته ژباړلې.
یو نفر باید ذکر کوم چې افغان او څوک بل افغان داسي.
رسام محمد الله مسعود وای
دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد از ما ولې درد چې دا دغه پرسن کې خوره اندې کوي شم.
تاریخي ځایونو ته د ستکون کو د تک پر اهمیت می د قسیم جیر نظر خسته.
کله چې یو شاګرد د تاریخي مقام ته ځي د خپل لاغجین او خپل تصور پیدا کولای شي،
او د نورستان د دوه لارغونو رب النو نقلونه درته کوم.
د کلشه قبیلو دوی ربونو اند، او د کچی قبیلو ربونو د گویش په نوم باندې.
د نوبل د ادبیاتو سرشنی جایزه فرانسوي لیکوالی انی ایرنو خپل کړه. دوه تیا کلنی ایرنو تروسه تر شلو ډیر کتابونه لیکلي دي. د نوبل د سرشنی جایزه ارزښت لس میلیونه سویډنی کراونه کیږي چې له سکم یو میلیون امریکایي ډالر سره برابر ده. د جایزې قیمت هر کال د هغو پیسو له مخې ټاکل کیږي چې د الفرید نوبل بنسټ یې په هغه کال ترلاسه کوي. که چیرته څو کسان جایزه وګټي همدا پیسې د څو کسانو ترمنځ ویشل کیږي. د پیسو له درکه نوبل جایزه د نړۍ دوهمه لویه جایزه ده، خو د مانوي اهمیت له اړخه دا د نړۍ تر ټولو ارزښتمنه جایزه ګڼل کیږي. د جایزې ګټونکو ته د سرو زرو مډال او د سویډن د پاچا له لوري یو ستانلی کم سپارل کیږي. د نوبل جایزه له 1900 کال را په دې خوا ورکول کیږي. لا پایله تر اوسه د نوبل د ادبیاتو 102 جایزې نارینه خپل کړی دي، او ولسی میرمن واخیست دي. خو په تیرو لاسو کلونو کې دا انډول ډیر بدل شوی. 5 جایزې میرمنو تر لاسه کړی دي. د دسمبر په لسمه به په پلازمینه سټاکهولم کې لیکوال ارنو د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي او هلته به له دوت سره سم د غونډې برخوالو ته وینا وکړي. لیکوال نجیب منلی چې په فرانسې کې لوړې زده کړې کړې دي، له فرانسوي ژبې پښتو ته او له پښتو فرانسوي ته یو شمېر ژباړې هم کړې دي. دای د اخلي ارنو له آثارو سره آشنا دی.
ما د دې لیکوال لیکنې په خوا هم لوستي وي تقریبا د نن نه ډېر کاله په خوا، او بیا مې ریکړې وي اوس چې جایزه وګټله نو هغه زړې یادونه بیرته ترې حاضر تازه شول او بیا مې هم یو نظر پرې واچاوه.
د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې د ارنو د لیکوالۍ په برخه کې ویلي دي چې د 40 کاله پرلپسې د هغو خلکو د ژوند څېړلو ته ځانګړی کړی چې د طبقاتي توپیرونو له امله متاثر شوي او همدارسې د ژبې او جنس له امله اغېزمن شوي. په دغه برخه کې که څه وضاحت ورکړي، یعنی د نوبل د جایزې والا څه وایي؟
د نوبل د
جایزې
والا دا خبره کړې چې د خپل ژوند لکه تاسو ویل د محرومې طبقې د او د طبقاتي ظلم او جبر محکوم خلکو ته وقف کړی دی. هغوی همدغه راز ویلي دي چې دی خپله د خپل لیکلو په سبت کې په ډېر دقیق ډول باندې هغه واقعیتونه چې ویل یې ګران دي بیان کړي دي.
په همدې برخه کې د اغلی ارنو تر ستاینو پورې دا خبر هم شوې ده چې د دې ژبه ستایل شوې ده او د نوبل د جایزې تر اعلان وروسته چې د دې لیکوالې په اړه ما څه راپور نه ولیدل، په هغه کې راغلي دي چې د ارنو دقیقه ژبه د مینې او هیلې زړه ته ورننه وځي. د دې ژبه درته څنګه ښکاري؟
د دې ژبه لکه د سنتای تاسو ویل ډیره دقیقه او ډیره ټول ژبه ده، ډیره ساده ده، یعنی د په ډیره سادهګۍ باندې خبره کوي. د خبرې کې چې سره فکر کې چې دا خو څنګه د غسی دی ریښتیا پاره کې دوی لته نشته. مثلا د یو کتاب هغه د اهدا یا د لومړی مخ جمله چې لیکل ده لیکل دي چې لیکل دي ځکه هغه څه چې ونه لیکل شي هغه فقط د ژوند یو برخه ده.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
په کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې د افغان ادبی بهیر د تلی د 15 غونډې د لیکچر برخه اوبجکټیو کورلیټیو ته ځانګړې شوې و. ټي اس الیوت امریکایي بریتانیایي شاعر او نقاد د نوبل د ادبیاتو جایزې ګټونکی وایي د هنر په چوکاټ کې د احساس ته بیان لار د اوبجکټیو کورلیټیو موندنه ده. اوبجکټیو کورلیټیو په ادبی نقد کې پر هغو شیانو یا پیښو دلالت کوي چې په سیستماتیک ډول د احساساتو استازیتوب کوي. مثلا که یو څوک لاستر زنی ناست وي موږ احساسولی شو چې سړی خپه دی. په هنر کې بیا یو شی تصویر یا یو موقعیت سره یو ځای کیږي او په ځانګړي احساس مو پوهوي. که په هنر کې احساس سم انتقال نشي هغه اغیز چې له هنر یې تمه کوو نشو ترلاسه کولی. که په یو کیسه کې لیکو سړی غریب و نو سوال دا دی چې څومره غریب و. د دې لپاره چې لیکوال غواړي دا کس ډیر خوار ښکاره کړي نو د ډیر صفت ورسره یو ځای کړي. هغه څه چې کرکتونکي کیسه لیکوال ته لارښوونه کوي چې تر وسه وسه له صفتونو ډډه کوه. خو زموږ ډیری لیکوال لیکي ډیر غریب و. دغه ډیر غریب لوستونکي ته د غربت احساس نه انتقالوي. د همدې لپاره که چیرته د ابجکټیو کورلیټیو مسلې ته مخه کړو د دغه غریب احساس به تر لوستونکي ورسو. داسې چې په کیسه کې ولیکو چې ستنې په لاس کې و سره تللې جامې کنډلې او مکان هم له پخو خښتو جوړ نه کړو نو بیا یې لوستونکي را سره مني. په دې برخه کې هوا، فضا او هر هغه څه چې په پنځو حواسو درکو خپل ونده د کیسې له محتوا سره سم اخیستل شي. د ابجکټیو کورلیټیو د پیچلي موضوع په اړه په کابل کې د افغان ادبي بهیر په ونې زغونډه کې لیکوال عتیق الله امید لیکچر وړاندې کړ. په دې برخه کې د وویل
ټي اس الیکس کله دا نظر باندې کو دی وایي کله مو احساسات استفاده کوو په یو کلام کې په یو پنځونه کې په شعر کې باید خپل احساسات لپاره په مادي نړۍ کې یو تړاو پیدا کړو. داسې اوس وړاندې کړو چې موږ احساسات هغه څرګند کړو. مثلا دا داسې خبره کوي چې داس مې یو څوک راغی قهرجن سړی راغی دا شیشه یې ماته کړه، بلکې دا وښه اوس که ته وایس یو قهرجن سړی راغی شیشه یې ماته کړه او توندي خبرې کول، دا د کلمو یو انتظاعي مفهوم سو، یو بیاني حالت سو، دغه لوستونکي نه درشي، دغه لوستونکي احساسات نه، بلکې ته دا وښه مثلا داسې ویلی سي کړس سو شیشه ماته سوه، ور ومې کتل د سړي سترګې له سرو رګونو ډکې وې، له خولې لاړې بادې دي، دا شی یو تصویر یې پیدا کړو، دې تصویر یو حرکت پیدا کړو، دا خپله لوستونکي احساسوي که ته ورته ونه وایم چې دی قهر جان و، بلکې د قهر حالت خپله لوستونکی درکوي.
یو شمېر لیکوال استدلال کوي چې د کیسې د بې ځایه وشتېدو له خاطره یې کرکټر ته یو صفت کارولی دی او همدا منلی صفت لوستونکي ته مسله روښانه کوي، خو کره کتونکي دغو لیکوالو ته دا مثال ورکوي چې ناروغ ډاکټر ته ورغی، ډاکټر ورته وویل چې درد په کاغذ کې ولیکه چې پوه شم، دا درد الفاظ نشي بیانولی، خو که چیرته دا ناروغ خبرې وکړي، ډاکټر یې ږغ واوري، مړه و سترګو ته یې ځیر شي، نبض یې وګوري، نو بیا پوهیږي چې سړی ناروغ دی، خو په حقیقت کې نه لیکل، نه لیدل، نه اورېدل، نه لمس کېدل، په یوازې د دې درد د سم حس د انتقال وس نه لري. د افغان ادبي بهیر په غونډه کې میرمنو برخه نه واخیستې. د ازادي راډیو ادبي مجلې په دې برخه کې د شاعر مینا نظری شعر لرو چې د خبرونه ته را لېشلې، له دوی مننه او د هم د دوی شعر.
ستا پاستا پاستا لاسونه لوریخه مونر مزلفه لا آرام اوکیانوس جوړی ها اوبلن غرق سترګې ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو ته خو ماته حیرانه وایستا حسن سوا د ستا په سترګو کې ښکلا د شبنمی باڼه دې واه وا لنډکۍ پیکۍ دې زانګې په تندي غنم رنګې ته زما ښکلا اوس پرېږده ستور مزل را توایا نن دې راز دې مزلونو زه منم چې کمه نه یم په ښایست کې لتا زر کې خو څه کم دې را توایا نه پوهېږم چې به څه وي ته کوې په آسمانونو کې مزلې ته الوت کوې الوزې له سپوږمۍ سره دې ناسته ته د ستورو ښه مجلس کړې ستور مزلې را توایا ستور مزلې ولې چپ شوې زما هم ستوري خوښېږي لیونۍ د سمندر یم زموږ شپې له ښکلا جوړې ته یې رنګ د ستورو ګورې خو زه پل اخیستی نشم د آسمان واکمنې داسې زما څه کمی ده وایا ستور مزلې را توایا آه څه له درده ډک سکوت دی په نظر کې نغښتې زما کمی انبار انبار ده وایي لارې مو تړل یې ته مزل کولی نشې ستا منزل له اورو ډک دی ستور مزله داسې وایي ته تیارو کې ایساره ته د لمر نه لا پردی معشوقه د ستوریو نه یې ستا په مخ کې د ګردونه ستوري پټ درنه وسلو کې ښوونځي تګدی بمونه پلفوی د پوهې ورونه لا ژوندی ښښوی لونه ورنه تیره شه افغانې خوب د ستورو سپوږمۍ بس کړه نور الوت ما پسې پرېږده نور الوت ما پسې پرېږده
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب چاپ شو. شاید دا یو لاغو کتابونه وي چې افغانان ډیره اړتیا ورته لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د نړۍ 14 هیواد دی چې د اقلیمي تغیراتو له جدي خطر سره مخامخ دی. فریدا سیال راپور لري.
د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب په کابل کې چاپ شو. په افغانستان کې چې کله وایو دا کتاب خپور شو نو ښایي سمدستي مو په ذهن کې راوګرځي چې دا کتاب کوم لیکوال لیکلی دی. د چاپیریال ساتنې اساسات کتاب یو لیکوال نه دی لیکلی، دا د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي د دوو استادانو مجیب الرحمن عارض او اسماعیل لاروی د هڅو نتیجه ده. په یو کتاب کې د ګډ کار علت څه دی؟ اسماعیل لاروی ازادي راډیو ته وویل
د نورې نړۍ تجربو ښودلې ده چې مشترک کار او ګروپي کار د انفرادي کار په نسبت باندې ښه نتیجه ورکوي، خصوصا په تحقیقي او تعلیمي برخو کې چې کوم کارونه شوي دي موثر تمام شوي دي د انفرادي کارونو په نسبت باندې. موږ د اوسنۍ نړۍ تحقیقي یا څېړنیزې مقالې وګورو د اکثرو مقالو لیکونکي له دوه څخه زیات وي. همدارشان علمی کتابونه چې په نړۍ کې خبرېږي، خصوصا د پانتونونو کتابونه چې هغه د نصاب د کریکولم مطابق وي، نو زیاتره د دوه یا زیاتو کسانو لوري لیکل شوی وي چې د مشترکې تجربې او ګډ کار د انفرادي کار په نسبت باندې زیاته نتیجه ښه نتیجه ورکوي. موږ پیل وکړ، خدای دې وکړي چې په آینده کې هم په پانتونونو کې همدا فرهنګ هم شي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چاپیریالي ستونزو ته د کتو په اساس د لوړو زده کړو په نصاب کې د چاپیریال ساتنې مضمون داخل کړی دی، خو تر اوسه په دې برخه کې تدریسي کتاب نه و. د دې کتاب د محتوا په اړه خغلې عرض وای.
په لومړي فصل کې عمومي مفاهیم د چاپیریال ساتنې اجزا به د هغو اهمیت، طبیعي منابع، د طبیعي منابع ډولونه او د هغو اهمیت، په دوهم فصل کې د ځمکې د کورې ګرمېدل، چاپیریالي ککړتیاوي، تیزابي بارانونه، د اوزون د طبقې تخریب او وروسته ورپسې د کثافاتو مدیریت، لارې چارې، منځته راتلونکې ستونزې او بالاخره د نفوس زیاتوالی او په محیطي اغیزې د چاپیریال ساتنې د اساسات، چې تقریبا په مجموع کې ټول هغه ابتدایي مسائل چې د چاپیریال ساتنې په اړوند باید یو محصل په خپله تحصیلي دوره کې ترلاسه کړي، ځای په ځای شوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان د چاپیریال د ککړتیا یو لړ علتونه په یو اوږده راپور کې یاد کړي دي چې په دغو کې د نفوس زیاتېدل، د ځنګلونو تخریب، له پلانه پرته د ښارونو وده، د هوا او اوبو ککړتیا، د ځمکې لاندې د اوبو کمیده، د حیواناتو ښکار، له پلاستیک زیات استفاده، د غږ ککړتیا او یو شمېر نور علتونو ته اشاره شوې ده چې اکثره یې د خلکو د وس خبره ده چې مخنیوي وکړي.
د یو کتاب له چاپه د بل کتاب ترشپاړي. ډاکټر نگین کارګر د افغان میرمنو د ورسنیو خاطرو کتاب په تیر یو کال کې د طالبانو تر واک لاندې انګلیسي ترشپاړي. د تر دې مخکې د افغان میرمنو دربشت استنونه انګلیسي ته ترجمه کړي، چې دا کتاب د مای پن از د وینګ اف د برد یا زما قلم د مرغ وزر په نوم خپور شوی دی. په دې کتاب کې د اتلس افغان شزینه لیکوالو دربشت استنونه راغون شوی دی. د خاطراتو ترجمه شای سخت نه وي، خو د داستان ژباړه ستونزمنه ده. لاخلي کارګر څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې داستانونو کې انګلیسي ژبې ته د افغان کلتور انتقال سخت و که د کرکټرونو د احساس انتقال؟
زما په نظر دواړه سخت و، ځکه یو نفر باید زه فکر کوم چې افغان اوسي چې بل افغان درس کړي او د هغه احساس چې څه رقم کم په بېرته په ژباړه کې راټول شي، نو دا بیا هغه د ایزت په پروسې مرسته وکړه. او دا افغان کلتور ژباړونه هم سخته وه، ځکه چې ډېر داسېیان شته چې اسان بهرنیانې تصور نه شي کولی چې څنګه یوه مثلا یوه کونډه په زور لیورته واده کېږي. دا ورته ډېر جالبه وه، ډېر پیاوړې ښځې هم افغانانې شته، لکه یوه پوښتنه په کې د اجا کیسه چې هغه یوه سپینکرېسه او ټول عمر یې کلي کې مشورې ورکړي دي، هغې په کلي کې ډېر ډېر کارونه سره کړي دي، تصمیمونه یې نیولي دي. دې لپاره دا ډېره جالبه وه چې دا او دا شاید فیمینزم خو انت افغانستان کې شته. دې لپاره ډېره جالبه وه.
د ژباړې په وخت مو داسې احساس ونه کړ چې افغان لیکواله یا افغان لیکوال په مجموع کې اضافي جملې لري. داسې جملې که د ژباړې په وخت ونه ژباړل شي، ممکن د یو پاراګراف په معنا کې حتی تغییر رانشي. څنګه له داسې شي سره مخامخ شوي؟
دا په فکر کې ما ژباړلې دي. د دې لري خو کې سلیکون کې او خو کې زوین کې، یعنی دغه استعداد افغان خو کې فکر کومه طبيعي ده. دې ډېر خلې لیکلي او فکر کوم چې بیا کوم څه اضافي ژباړل شي یا کوم څه چې هغه ژباړې په محل کې لکه دغه یعنی مخشوش کېدل یا وایي لوستونکي مخشوش کېده، هغه پیته منګه د لیکوال سره اړیکه نیول د دې تر پوښتنه پختنم کوله چې هغه بیا منګه ادبي اړخ ته راوړو، یعنی کله ساده جمله ای ساده لیکل شي ولې جوړه موضوعي هغه بیا منګه د دې تر پوښتنه دېسته هغه ادبي چوکاټ کې راوستله.
زما مطلب دا مثلا افغانان په کیسه کې د سلیکي ز پاتیدم او نګنجان ته مې د سی وویل، پ
په غربي داستانونو کې مثلا وایي چې نګین ته مې وویل دغه ستونزو سره مخامخ نشو.
نه ځکه د کله چې کیسه لیکل کېدله د مخکنه د ورکشاپونه دایر شوی و. دې ورکشاپونه کې هم ما ژباړه کوله افغانانو خو تا په پښتو ادب لري. دې ورکشاپونه وخت کې دوی ته د داستان د لیکلو هغه ساختمان بیانېدو ورته ویلې چې که دغه یعنی کیسه کولای شي چې راوی ولري کیسه کولای شي چې اول شخص روایتو کې یا دریم شخص اخوانه کیسه وي.
دا خو هغه د تخنیک اړخ شو. زما پښتنه د نثر په برخه کې وایي نثر کې دغه سی اضافي شان په پښتو داستانونو کې زیات دي لکه څنګه مثال چې ما تاسو ته درکو. داستان مکالمه تراشم په مکالمه کې هم د افغانستان د لیکوالو داستانونه لوی برخه داستانونه چې د قطر ته وکړو داسې مکالمه لري چې نړیوال داستانونه مکالمه مختوري داستان مختوري خو په افغان داستانونو کې کله ناکله مکالمه د سي چې داستان مختنوري یعنی یو اضافي جمله هلته هم تر سترګو کیږي څنګه په دې ژباړه کې داسې شان هم ول
او هغه شیان نو په لومړی ژباړه کې مونته په کله چې لومړی ژباړه وشو بیا اډیټر سره په اړه باندې باسه چې کله انګریزي ته واوښتل بیا انګریز اډیټر د افغان مېبون سره په واتساپ کې د ریفونونم کول لیکوال درې کسه لیکوال ژباړن او اډیټر بیا دوی نظریات ورکول د اډیټر نظریات همیشه از دې وخت لیکوالانو خو خوالي کله به سره موافق نو نو دا راځي د باسلان د قصه اوس لبی به دوه هم درافت به جوړ شو نو هم درافت نه پات به درهم جوړ شو نو دا راځي یو پروسه وا
نو په دې سب څنګه چې تاسو ته شي کوي دا په حقیقت کې هغه لیکل شوی کې سي اډیټ شوی دی بیا اډیټ شوی دی بیا په انګلیسي اوشتي دی هم داسې ده
نو دوه ډول اډیټ شوی دی یو اول نه درافت د دوه هم درافت د درهم درافت کې فاینانس او بیا ژباړه یې هم دا راځي تغیر کیده
لاغلی کارګر څخه په مننې د داستان لنډې نه بهر کیشو او د میرمنو د داستان له دنیاګۍ ځوان لیکوالې مروه ځلاند خپلې وکیسه ازادي راډیو ادبي مجلې ته په خپل شخ را لېشلې ده ل لورین یې مننه دا کیسه سره و
دوی خويندې د سحر بانګونه کېدل جلې په خپل ځای کې را کېناسته د کړکۍ پرده یې چوله کړه د باندې لا هم تیاره وه د بیرته سر کېښود د وره د سکیر وخوځېده له دالیز نه د ښځې غږ راغی حسنا ویښې یې نجلۍ اړخ بدل کړ په خوبولي غږ یې وویل هو در وځو نجلۍ ولاړه شوه دواړه لاسونه یې په ملا ونیول هرګېمه یې وایسته تر څنګ یې ویدې نجلۍ ته وکتل او ویل لیمی ولی می راوی خشا امتحان دی هیر دی جلی و خوزیده سترگی رو نکلی امتحان خو نح بجی دی تروس خوش بده تا دی باندی و گره سحار دی حالا منز دی وکلا لگ درس با ووایو دوالی دی باندی و واتی سحار آتنی میوی دوی انجونی لیوی خلی دروازی را واتی پلار کې یې پلاس کې نیولو سپینو کاغذونو ته کتل خواهی چه بایل وستل وروستا دی نورنجونو سره یو زاشوی دی طولو پشندو موسکاوی خوریوی دویو تالار تا ورتا زای تا ننواتی نیم ساعت با وطلیو چه یو درانه آواز زمکا ولرزاولا لحما غزایا چه دوی ورننواتلی وی سپیری دوڑی او دیور لمبی پور تشوی امبولانسونه و دریدل هماغ دوین جونه یه دی طولو تر مخه رویستی پا په وینو لت پت وی دی بیروبار لمنځه یو سویناره راغله دواړه شهیدان شوی دی هاغه نوری راو باسی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15
پازادی رادیوی ته به مجله کې دا شیبه هغه هنر ته مخه کوو چې د ډیرو په باور په افغانستان کې د شعر داستان او یو شمیر نورو هنرونو په څیر نه دی غوړېدلې. محدود شمیر انځورګران شته چې د دې مهم هنر لپاره کار کوي. یو له دغو څخه محمد الله مسعود دی. مخکې تر دې چې د په هنر له سره خبرې وکړم، له دبا د شاوخوا 15 کال مخکې یو خاطر سره وره.
کلرم سین کوم یو ورځ مې خط ولیکو، نو بیا خپل سره ته 100 روپۍ راکړي، 100 افغانۍ راکړي. نو دغه تشویق کو چې زه بیا د سمې هنر ته وهڅیدلم او د لارې مې شروع کړل.
محمد الله مسعود زیاتوی چې پلار یې ډاکټر وو، رسمې نه کاوه، خو خطي شو او له رسم سره یې مینه وه. شاغلی مسعود لنن د وکاله مخکې د عرفان پونم درسم استاد درلود او نن سبا د پدی باور دی چې ریاست مهم دی او د همدې لپاره ډیر رسامي کې به هنرې پسې وغوړي شي. په هغه هیواد کې چې رسم تل یو ډول سانسور شوی، ځینې له دې سره مخالفت کوي چې د ژوندۍ ساري مخکې څوک نه رسموي. محمد الله مسعود ول رسم کوي. له داس خبر باور
دا پښتنه سخت ده تر شي د تداول پښتنه راځي دا چې جواب نه لري زما په نظر، خو دا څه چې هر انسان یو درد لري، دا درد دین داس دی چې په لفظونو کې ترسیم دی، اما دین دی چې هغه بیا په نورو کې ترسیموي. خو دا ما کوم درد چې دا یاد ټولنې درد زما او دې درد چې دا دغه زه پرسم کې خوران دي کوي شما.
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه چې یعنی یو درد شته هغه په هنر کې بیانوي. کله چې رسم وکي دغه درد چې تاسو ته پیدا شوی دی، لدی سره د هوسایي احساس کوي؟
دقیقا بالکل، ځکه دا څه چې دغه د زړه درد نسبک شي یا ماته اظهار راکی، یعنی یو شکل راکی د دې رسم د انځور نو وروسته ماته ډیر څه احساس راکی، ځکه چې یو خو دغه یادګار پاتې شو، بل هغه ما د زړه درد سره نسبک شو، او بل دا چې ټولنې ته یو شی ورک اغه نو د دې پر لری شي دغه د ما کوم درد چې یا د کوم درد چې ما دور کړی دا چې دوی څنګه به هیڅ کی.
هنر ک یوې خواته دغه ګټه لري چې د زړه بڑاس باسي او د زړه درد سپکوي، لیکن بلې خواته خو بیا د ست چې کچرته رسم بشپړ شوی نه وي، انسان نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې څه احساس کوي؟
ځینې دردونه دا سي چې نس پړل کیږي یا سخت است انسان دی اظهار وکي. شاید ما سره ډیر داسې موضوعګانې وي کنه چې اوس د اظهار قوت یې زه نه لرم، خو نیت مې کړی دی چې په آینده کې به زه دا اظهار وم. یا ځینې شاید داسې تبلوګانې یا داسې انځورونه وي یا داسې رسمۍ وي چې ما رسم کړي وي خو ما خلکو ته نه وړاندې کړي، کنه بېشکه ما سره هغه مبهم حالات کې پاتې شوي وي. شاید دغه تجربه ځینې لیکوالانو او شاعرانو هم ولري، خو په بوتګاری کې هم داسې چې ما شاید کړي مې هم دي انداسې ځینې داسې تبلوګانې یا ځینې داسې دردونه دي چې هغه ما پورې بېخي فردي دي، یعنی نور ته مې نه دي وړاندې کړي.
تاسو کله په پنسل باندې څه رسموي او د فیسبوک لارې هم له خپلو لیدونکو یا له خپلو دوستانو سره شریکوي، کله په رنګ قلمونو باندې او کله هم د اوبو رنګ استعمالوي، څه فکر کوي چې یو خو به تر د څوک تعقیب کی او کنه تاسو لا په دې مرحله کې یاست چې غواړي مختلفې خواوی تجربه کوي او بیا خپل مشخصه لاره پیدا کوي؟
زه به مثال ورکوم، موږ شعر لیکو، یو شاعر چې دا شکل شعر لیکي او په دغه شعر کې د غزلم لیکي، تلوریزم لیکي، آزاد نظم هم لیکي، یعنی هغه د درد چې د حکومت یو کیچې ځایږي د هم هغه شعر لیکي. د انځورګری هم د ځینې دردونه راځي چې پنسل کې ښانځوريږي، مګر ځینې بیا داسې چې هغه په اوبو رنګونو کې ښه تصویرېږي کنه. نو داسې یو کوم ځان نه ښکړې ده چې ټول مارې نیولې دي، خو به تر دا چې سړی باید یو کار وکړي، او د رسمې لپاره لمړی کار باید پنسل باندې وشي، بیا چې کله پنسل باندې سړی بلد شي د غنور رنگونه بیا اسانه کیږي.
تاسو ویل چې ځینې دردونه په پنسل باندې څوک سم انځورولای شي، مثال ورکولای شي د خپل کومي تابلو؟
ما ډیر انځورونه کړی دي، مثال د هلمند دی، وغه مثال بدر کوم، په هلمند کې یو ماشوم ساتل ویدل او دا
تصویر کوم پنسل باندې ښه وکړ. بل دا پنسل داسې کلاسیک ونته مور ده کنه سړی ماضی ته بیا نوستالوجی ته ستنې دا پنسل یعنی اصلا کې داسې هر رنگ ځانته خوند لري ځانته رنگ لري ځینې لیدونکي داسې شاید چې هغه پنسل سره ډېره علاقه ولري ځینې ممکن وي هغه د اوبو رنګونو سره ځینې شاید هغه د روغني رنګونو خوښ کړي. نو انځورګرم دا د لیدونکو هغه تلوسه یا د لیدونکو هغه تشویق چې کله دی واوري یا وویني نو دی بیا مجبوریږي چې په هر یو کې خپل هغه تبه وازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې له خطر چې رسم په افغانستان کې تقریبی ډول باندې له نورو هنرونو سره کې چیرته پرتلکو شاته پاتې دی. په جنو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا رسم باندې باسي د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو که چیرته دی اوریدونکو په خوشی په سولار سي فکر نه کوي چې لخپلو دردونو بل لري شي
دقیق اندازته چې پلوستون کې هم پارک ده ځینې داسې دقیق لوستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هڅي دلته ما د لوستون کنه هغه لوستون کې مراد دي چې هغه دقیق لوستون کې دي هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکې. او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لوستون کې کنه دقیق لوستون کې چې تا شعر دي خوند هم اخلي او غلاره هم درته کوي. نما دفن دا د شي دقیق لستون کی یا کر لستون کی ذرک لستون کی یا لیدون کی دما دي رسامه کنه نو غا نزیل هام خلمات ته شکر کی ماته داډ رکی شي د غلار مسته بیا
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چ پستا کولم کې تاریخ لوستای دی نظر لتا سره شریک کړم غزنی ته مخه کو هلته په روسیو کې یو شمیر ځکون کې تاریخي ځایونو ته ورخلی.
نو لس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د وی خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دای د زینو نور ملګرو په ګډون په یو علمي او په هني سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالا حصار تراغلی.
زموږ یو علمي سفر وو چې په هغه کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالا حصار نه او نهرونه ملیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم بالا حصار منارو سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زمال لپاره په خپل تر ټولو جالب ځای چې واغه په خپل د غزنی هغه بخوانی خار یا بالا حصارو چې تر ټولو ډیر زیات بخوانی تاریخ لري په همه خاطر باندې زمال لپاره ډیر جالب.
د غزده کوونکې غشتنه کوي چې د لیسو شاگردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا د دغه شاگردانو ترمنز د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړ شي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاگردان تاریخي ځایونو ته بیول کیږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل شي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نو موري د غزنی تاریخي منارو ته د خپل لیسې یو شمیر زده کوونکو راوستي دي. دای وای دات و هم زلدې چې د خپل لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لمړی آرشیپ او بیا موزیم تلاړو د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه ولیدنه وکړه. ورسته لاغې بیا زوړ خار او بالا حصار ته ورغلو. هغه مو ولید د واغه تاریخي مانې او پاتشونه مو کتل. له هغه ورسته اوس راغلی د منارونو په سیمه کې او د غلط محمد زتی سفر پایت رسېږي.
شاغلای کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنی سفرونه ګټور ګڼي او دا زیاتې دوه غشتنه کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتاکوایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل شي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولادت او لیدنه وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغه سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالهیسار تاریخي منارو او همداشان تپای سردار او نورو ځایو ته رسوو او عملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاټ چې هغه جینو ته هغه پیښې چې سوي دي د لنزدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پیښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د زده کړې په شکل کې بلکې په عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلق ورته راځي هغه اوسویچ دی. د یهودانو د ټول وزن کم څه دی، د دې یو غټه وجده ښودل کېږي چې تر څو پاتفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پیښې انتقال کې شاګردانو ته او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پیښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل ویلت یو عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پیښې چې کله موږ لولو په متونو کې په تاریخ په کتابونو کې دا نه یوازې پیښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بدګنی، هغه انسان زدهی کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کیدلی شي او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسی کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده د هغې هغه دغه شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دی هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي لکه کابل والا حصار کېدل سي په افغانستان کې، ان چې دا وښودل سي چې دغه پیښې نه یوازې چې دا متون دي مړه دي په تاریخ کې لرې ماضي کې مړې پیښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د جینو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم ده چې زده کوونکي په احساساتي ډول باندې له پیښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموما یو وچ تاریخ لیږدی. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سو په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبار شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، نو موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل سوی دی د هغه هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بل مهمه دغه ده چې دا کولی شي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې د خپل تاریخ زده کړه سي، د خپل تاریخ تولید کړي سي، د خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، د خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولای شي. د دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونه چې صحیح ده او غلط ده یا که څه بد څه ولیدي نه، دی راوځي او عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی شو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخښ دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغه سي او ماخص دی، دغه سي او متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي. تاریخ په هغه کې ثبت دی، په هغه کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورزي هغه تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د یو بل مهم بخښ دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم په هنتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلی چې اندر د نورستانیانو ربونه وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی. چیرته چې زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه مزکی د اندر وی. د دې دوو ورونو پاړه په زړه پورې نکلونه په دې راپور کې.
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پسترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
اندر زمونږ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده. او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي، د دوی ربونه و اندر، او د کچی قبیلو ربونه و د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضی روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي، خمې واو سیمې خپل اخستي، نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ تراغه، یو غاټه تیګی د غره ل سر را خوش کړه او د اندر بن په منځ کې پریوتا چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې دل کل شوی، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر تې ماته ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نو نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکو وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي، اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلی او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لورته لسین بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلی وحدت د توګل شوې غټې تیګې پاړه وړاندې وویل،
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګوري دلته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کړي. نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وي دواړو ډېرو کې ایښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجنیر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
دې وخت کې وایي چې د دوی راغی او ټول چې موږ شوې ما او ټول چې لا چلتا خو دې وی وی خپل خو چې تیرې وې دې ځای نه کړ. نو دې 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 هلته یو جورما یا د سیو ډنګر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ کې خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغه باندې شوده پای پوندیچکی او دا تیرې پاتې کیږي. نو تیرې چې پاتې شي بیا تیرې راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خدا کشر دا دونه خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورغسیږي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغه باندې غږ کوي چې بالک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړی وار پې کوي ورځي څپېړه دونه درنه دی چې هغه بچي څپېړی په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکو په دې اندي چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼ واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زحمت شي بر په خدای سپارم.